سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید که افغانستان وضعیت پیچیده‌ای دارد و راه حل در افغانستان تشکیل یک حکومت فراگیر است. عبداللهیان روز شنبه 9 دسامبر هنگام سخنرانی در پانتون تهران گفت که طالبان بخشی از واقعیت افغانستان هستند ولی همه واقعیت نیستند.
مردم افغانستان شما میبینید هر بحرانی در کشورشون پیش میاد سرویزش میاد به سمت ما. امروز حدود 5 میلیون مهاجر افغانستانی در واقع ما در کشور داریم.
به گفته امیر عبداللهیان طالبان امروز علیه داعش میجنگند ولی این بدان معنا نیست که نباید یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند. این اظهارات در حال صورت گرفته که بر اساس رسانه های ایران اخیراً 13,000 پناهجوی افغان از طریق سرحدات دوغارون و تایباد ولایت خراسان رضوی ایران اخراج شده و به نمایندگان افغانستان سپرده شدند. رحیم جامی یک مدافع حقوق بشر افغان از جامعه جهانی خواسته تا موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان را مستند ساخته و بررسی کنند. این اظهارات آقای جامی روز شنبه 9 دسامبر توسط بخش جنوب آسیای عفو بین الملل در شبکه اکس توییتر سابق منتشر شده است. رحیم جامی خواستار حسابدهی قوی در زمینه مستندسازی این تخلفات شده است. 25 نوامبر روز جهانی جلوگیری از خشونت علیه زنان بود. به همین مناسبت کمپاین 16 روزه توسط نهادهای مختلف حقوق بشری راندازی شده که هنوز هم ادامه دارد. از 25 نوامبر تا کنون عفو بین الملل هر روز بیانیه های مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر را منتشر می کند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز ساعت 10 صبح به وقت کابل در دومین بازی خود در برابر نیپال به میدان می رود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد امروز 10 دسامبر بر رادیو آزادی گفت
تیم زیر 19 سال ملی افغانستان امروز در جریان مسابقات جام ملت های آسیایی مسابقه دوم خود را در مقابل نیپال انجام می دهد. با وجود از این که مسابقه اول به نفع افغانستان تمام نشد، توقع می رود که افغانستان این بازی را ببره. افغانستان در سالهای قبلی خوب درخشیده، چندین دفعه به نیمه نهایی راه یافتند و یک بار در 2017 قهرمان این جام بودند.
تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال هند روز جمعه گذشته با 7 ویکت در برابر تیم افغانستان پیروز شد. اگر تیم افغانستان در گروه الف در دو بازی پیروز شود و دور نیمه نهایی این مسابقات را خواهد یافت. در این مسابقات که در ابوظبی دایر شده در مجموع 8 تیم به شمول افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش و سریلانکا که اعضای دائمی آن هستند اشتراک دارند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران توافق هسته‌ای موسوم به برجام با قدرت‌های بزرگ جهان را به خاصیت خواند. عبداللهیان روز شنبه 9 دسامبر در پانتون تهران همچنین گفت که ایران خواهان بازنگری در این توافقنامه هسته‌ای است که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا در سال 2018 میلادی به طور یک جانبه از آن خارج شد. به گفته حسین امیر عبداللهیان با گذشت هر روز این توافقنامه به اهمیت تر می شود. بر اساس توافقنامه‌ای که در سال 2015 میلادی بین ایران، ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و جرمنی امضا شد، تهران تعهد کرده بود که در بدل کاهش تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای‌اش را محدود می‌سازد. اما ایران میگوید که به دلیل وضع مجدد تحریم‌ها از سوی آمریکا، بانک‌ها و مؤسسات تجارتی بین‌المللی از این توافق فاصله گرفته است. در نتیجه حملات تیارات بی پیلوت اسرائیلی، سه عضو گروه حزب الله تحت حمایت ایران در جنوب غرب سوریه کشته شدند. دو منبع نزدیک به حکومت دمشق با تایید خبر کشته شدن اعضای این گروه تندرو لبنانی گفتند که در این حملات یک شهروند سوریه که با این افراد همراه بود نیز کشته شده است. اردوی اسرائیل در این مورد اظهار نظر نکرده است. از سالها به این سو اسرائیل بر مواضع در سوریه حمله میکند که آنها را مرتبط با ایران میداند. از سال 2011 میلادی زمانی که جنگ داخلی در سوریه آغاز شد و ایران حمایت از رئیس جمهور بشار الاسد را بیشتر ساخت، نفوذ تهران در سوریه افزایش یافته است.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د
ازادي راډیو مثلث خپرونې ته شرخلی د افغان طالبانو او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څه باندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډیر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستاني چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یوه هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د دیرش الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حملې لا هم روانې دي او د نومبر په 16مه په بنو کې پر پاکستانی پوځ ځانمرګی برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړی ده. د دواړو هیوادو دا اړیکې د برید ته رسېدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي خبرداری ورکړ چې پاکستان د 1971 کال په لور درومي. دا څرګندونې سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1971 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغه سي بد وضعیت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه واقع به کېږي لکه په 1971 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلطه تجربه چې دوی پخوا کړي هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنه تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبور سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب ولې شئ. را به شم د خبرونې ملمنو ته. محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د عبدل ته په سټوډیو کې میلما او کوربه داوود خټک ته د ازادي راډیو د مشال څنګه په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په راډیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښتي دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څرنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د 1500 کانتینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلی؟
سلامونه او نیکی هیلې جناب شیبر صاحب، تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون ملما خټک صاحب ته خپل نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. که لرس اخوا ورشو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 کال راپدې خو از مخ په تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث سوي چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لاره ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلاتو ته پیښ شي. اولې په اوسنی حالت کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی دا سي ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د دوه میاشتو یا د درو میاشتو را پدې خو څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندې شوالې راغلي وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دې علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه برته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا 13 هفته چې موږ سفر درلودې، په دې سفر کې موږ د دې دغه انتقادات چې په خوای هم کول او حل کړي و، بیا موږ په دغه سفر کې ټول چې د ډیورن پر کرښه باندې تاسو ټول سیمه خاردار دي، حتی په پاسپورت باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا تاسو دغه ادعاوې تجدید د تاثیر مشتنه ثابتولای خو دې په دې باندې قناعت وکړي. د وزارت تجارت همکاران چې دغه زیاده دی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دی کم راغلی و یعنی یقین د دې بز ته استهم درته ویم هر کانټینر چې د کراچی څخه حرکت کوي د زموږ در بورډ یادر چمنه پوری یا سپین بولدک پوری یادر تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی اس کوي دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کمی خواته ولاړی دا موټر توسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې موږ د دې دغه ادعای چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورات په نتیجه کې دی دا نتیجه ته ورسل چې بیا تقریبا لاست ورځ د مخه زموږ دغه مالونه باید لکړی وای چې دی ریالته یو مطلب ایشو کې چې موږ ته راښکاره کوي چې دا د تاسو په سبا د مالونو درلاسي البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم ستر پیواز ز او محترم زما سره درون همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او ز او موږ یوازې د معین د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبري وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګری ده او دا سوداګری یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي نو به هم په دې عقیده و چې وقنم دا سوداګری دواړو ملکو ته زیان رسوي نو لهذا موږ چې دا لاس ورځ چې دیره تکشه شو موږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینر بند پاتو دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپږ تکه کانټینر چې دا غشان چې تاسو موږ په نیګټیو لیست کې دي یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پریږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ تویدا شم خو اول به موږ دا در لکو او هغه په بل هفته کې لکو پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو شو سول او مالونه د افغانستان خواته د کراچی د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي نه چې دا وغلند معلومات چې اوس مده کې ولي همیشه
د کوم شي مو منسه
څه څه وبښه سیاسي حالت دی خبر مې کوله
مهرباني
دا هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونی کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به بیراسم خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسو یعنی دغه څو سو کانټینر سي دوی په تور لیست کې شامل کړی دي دغه ته اجازه ورکوي او کنه
دوی وعده کړی دا وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیوخته کې د نن خلاصو غوړي در دوسه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجارت چې موجود دي د کراچی په پورت کې هغو مرته اطمینان نه دی راکړي معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوسه پرې هله کړی
مننه خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه ل سیاسي په لوا په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د دې سره ملاقات شو خبره دسته چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب ته تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوا دری خبرې دی یو تجارت ته د پاکستان یو سیاست ته د پاکستان بل امنیت ته د پاکستان نو د امنیت ته پلو کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه اولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د
طالبان سره مات شو
او د طالبانو نه هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان دی د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولې اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدونه کوي یو دا بریدونه په دې تیر یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوې دا خو د امنیت برخه شو د سیاست برخه دا د دواړو غاړو ترمنځ باندې اومدغه امنیت په اغه باندې اثر کوي او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبرو کده بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کې دي او د غي سر ویزا کارونه نشته دی غي بمون ک په زور یو ک پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولیس اغه غاړي ته او بل چکم بل خبره دا اغه د تجارت نو تجارت کتا سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلويختم ورځ ده چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی او اغه هم پاکستان یو فیصله کړی دی چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزه او د پاسپورت تکرا تک نشي کولای نو الته چمن چکم ځایی اوسیدونکو دی اغه خلک دا غوښتنه کوي چې دې ته به ډیر زیات مشکل شي ځکه دې په ورزنی بنیاد باندې تجارت کوي نو هر کله چې دی تګ را تک نشي کوي په دې پوله باندې دا به دې لپاره ډېر زیات مشکل تمام شي او هم په دغه سر باندې دی هلته احتجاج پیل کړی. نو دا درې څلور خبرې دي. یو نقطه نه ده چې ستاسو ته ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې ستاسو ته خپله خبره ختمه کړم نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلات ته اشاره وکړه د چمن چې په د ځینو په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي. د پارلات ته منظور احمد پښتون د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونه کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړې دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونه سره اورو.
د خلکو حوصله او د خلکو همت ز سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلای دي. د چمن ولسا سال ژوند پويشا د دې پر لټ سره تړلای دي. کدا خبره د نو کړه سره ورسوله، کدا خبرستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پشپد میا سواتو سنست د نورو وطنونو پشان غټ غټ باغونه ته د دیګي گیټ پر روزگار باندې ژوند کوي ته نن هم چې د چمن دغه دا مسله ستانه بند شو ستا خلپ باندې دی بس وزه باندې دیګي شهر نه پر روزگار پسې.
محمد صاحب د پښتین خبرې مو واورېدې او ولیدې، هغه دا وایي چې کچیری د چمن لاره د پخوا غونې بیرته د تجارت لپاره آزاد نشي، د دواړو د کرشې دواړو خواو ته خلک تګ راتګ ونه کړي، نو ممکن دغه ستونزې رامنځته شي چې د خوا ته دا خبرداری ورکړي چې د پښین بل خلکو خالص ځکه دوی نور څه هغه نه لري، عواید نه لري. څرنګه په دغه موضوعاتو هم تاسو خبرې کړې دي چې کدا د ویزې خبره حتمی سی نو خلق بخپل مشکلات څنګه حل کی؟
دوه شان چې ډیر مهم دي په دغه سی حالات کې دغه مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دی دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خزمج رسمي د ډیورن د کرشه زمونږ لارې دي او بیا غیر رسمي هم موجودی لارې سره لرو او ډیر تعلقات ست. یعنی زه فکر کوم دوه تعلقات لکه اوس د کوټي او د کندهار تر مابین چې دوه کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مابین چې لکه د تورخم او د جلال آباد تر مابین چې د خلکو هتا پارک نه کیږي، جیبه پارک نه کیږي، لکه میرامشاه او خوس چې دی، لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی، لکه د پټان او پکتیا چې دی، دا مهمه لارې زه درچوم، لکه قمر الدین چې دی او خوس چې دی، لکه شنک زابل او دروازګي چې دا شان چې د باجنې داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی. د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې د فرام دلته بل هیڅ کاروبار نسته، بیل دغه تجارت ما څه واتخه چې ترانزیت راسي یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغ نسته، یا یو دانه دی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر دی یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي، قانوني خپل یو تجارت کوي، او دلته هغه خلک چې دلته وسیری یا پرلت کړی دي، زه په دې پیژم تاسو تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه، ما ولیدل چې داغه ویډیو ما ولیدل چې یو سړی حتی ځان دا کړیو په کور کې زړول یو خدای دې چای تاسو هم لیدل. دا د دې په خاطر د لوج د لاڅخه د کاروبار د نه وجود لرسه، موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو. د دې کاروبار د ندر لودلو لوج څخه خلکو ته مشکلات پیښیږي، او زه فکر کوم چې دا پر لټ هم په دغه سوي دي.
یعنی دا هغه غټ څه ده چې راټو مومن صاحب په تازه راپور درلو چې ایران ویلي دي چې تقریبا 80% په تیر څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی. دا بل اړخ ته به خټک صاحب سره راشم. خټک صاحب دغه دی
سوداګر په تو به ورسره درته
ورسره به را واخلو. خټک صاحب د سوداګری په برخه کې دغه مشکلات شته. بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشانو د خبر هم کړی دی دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګیلمن دي. څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسيون څه وایي چې په فبروري کې چې کله انتخاباته شي داسې اټکل کوي چې دغه اړیکه کېدای شي چې بیرته یو څه سم شي؟
اول خبره خدا ده چې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي. او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي، بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمان د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنټ چې په سند کراچۍ کې هغه وجود لري، او هغه نن سبا د نواز شریف چې د تر ټولو لوی ګوند د اغي اتحادی دی، دا خبرې د اغي لخوا مخې ته راغلي دي. خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته وکم، یعنی د نن خبره دا ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم د دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلی دي، په خپل ټویټر پاڼه باندې، چې انتخابات په خپل وخت کیږي، یعنی په اتم د فبروري باندې. خو او بل دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري، د هغې په ضد به کاروایی کیږي. خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیاره دی، او دا انتخابات که نه کیږي دا به څوک نه کوي. هغه څوک چې نه کوي هغه بره ناستي، هغه د پاکستان پوځ دی، او د پاکستان پوځ ته د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حده پورې مخه نیولی شي دا معلومه خبره ده. نو هر کله چې پوز ونه غواړي چې دا انتخابات دې نه کیږي، نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي، او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کاکړ به ووایي چې چونکه امنیتي مسله دلته ډیره لویه جوړه ده، او په وزیرستان کې هم چاودنې کیږي، او په چمن کې هم کیږي، او په کوټه کې هم کیږي، او په پېښور کې هم کیږي، انتخابات
لکه څنګه ستاسو وویل د انتخاباتو یو بله نقشه هم دا ده چې هر کله چې په پاکستان کې دوه درې میاشتې انتخابات ته پاتې وي، جلسې به وي، غونډې به وي، خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې وکړي، اوس هم نشته. لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخابات و نشي، فکر کوي چې دغه ستونزې سي له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لنډ زستا سره دې خبرې په حواله سره خبر وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کڅوک خو یو کڅوک بد وي، خو د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلک اغل لري تر اوسه پورې، باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي، دغه چې کوم پلویان دي، اغي تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي، او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خو د دې کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده، خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند نه بهر کیږي هغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې ستاسو خبره ده چې که انتخابات اونشي نو د دې به بیا اثر سرازي، اثر خو اوس دا واضح دی. دا کوم خلک چې ناستي او چاته چې سرپرست حکومت ویلې شي، ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت کاغه سرپرست هم وي په پاکستان کې چې هغه راځي، هغه یو طرف ته خو چرته یو ریخې لري، هغه چرته یو ریخې لري، یو بنیاد لري، یو جرډې لري. دلته د یو خوانه انوار الحق کاکړ راغلی دی، د بل خوانه سرفراز بکچی راغلی دی، د بل خوانه یو بل سړی راغلی دی، هغه ناستی د غي هیڅ سیاسي ریخې نشته دی، هیڅ سیاسي لړۍ نشته.
یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړې ونه کړي لکه څرنګه چې
عمده خبره ده. خو ځکه خو تاسو ته ما په اول سر کې وی چې دا پریکړې چې دي دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت هغه څوک دی چې هغه دغه خوله صرف گویا ده، خو شاته چې کوم خلق ناستی د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلق ناستی هغه نور څه دي، هغه پریکړه وکي دي ته وایي چې دا پریکړه وشو والی هن دا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه به دومره لوی پالیسی بیان ورکوي چې هغه به وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو. اوکې، تاسو ټول افغانان اوباسئ، تاسو خو دوه میاشتې دلته کې، بل حکومت چې راشي مشکل خو هغه د تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی، که د غی سره د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي، ستونزې حل یا ممنصب د د چکه مستونزه ده، یعنی ممنصب د تاجرانو یو نمائنده دی، د چکه مستونزه ده. دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري، په هغه کې د سرداری پارټي ده، هغه یو سیاسي پارټي ده، او هغه د ټول عمر لپاره په پاکستان کې دي. دا نه ده چې نن دي، نن زرداری دی، سبب یې زوی، بل ورځ به دا غزوی. داسې نواز شریف شو، دغه ګوند دی، او نواز شریف بل هغه په خپله هم یو کاروباری سړی دی، یو تاجر دی، یو بزنسمین دی. نو د دې ټولو مستقل حل که څوک ګوري، یا پاکستان یا طالبان، هغه انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راتګ دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پښتنه کولې شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزر زیات جوړی
مومن صاحب
دی تاسو په خپل باندې وای
دی پښتنه ته څه وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ د پاکستان په حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق بل مسله ده او موږ کوشش کوو وکړم د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست او سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړه د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي یو شی زه درته وایم د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د 300 څخه یا د 500 یوازې یو لاري سمیت راځي 2.5 میلیون متر مربع یوازې چې کا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زه فهم یعنی په سلهاو داس کلمونه ستای چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د 2.5 فابریکې کچيري د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلات سره مخامخ کیږي دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره موږ خپل منځي تجارت لرو کمښت راځي په دې خاطر کمرشت راځي چې پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانه کې مرته مشکلات پیدا شي نو په دې خاطر زوایمه چې دی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه ولا سو ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لاري زموږ پر درو بندرو باندې د خارجي څخه موږ واردات ترلودل خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارٹی نو میات کې چې هغه تجارت پېښه د واقعا مغه تجارت پېښه د وغو په دې تجارت ډیر سر خلاصيږي په دې کاروبار ډیر پیسې ولید ورو سه پرې په یو پارٹی چې حکومت راغلي دي دغه سپرې کړې نه د کړې لکه دا اوس چې ده تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو په دې باندې کومه د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دي د چین څخه دي تاسو ګوري کومر د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری مر تقریبا 100 کیلومتر لرو څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی دا 100 کیلومتر مر لرو د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 100 کیلو باندې موږ تقریبا د 800 څخه درزور یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي اوس موږ د هوا د لارې یو 100 کیلو جن غوځي چې هستو پر دې باندې 8000 ډالر مصرف راځي یعنی یو کیلو په 3000 ډالر راوړو ګوري موږ چې ټولو ته صدا خو څه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم ډالر انتخاب کوم ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنگهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کوم صادرات پلار سیس موږ سخت شر مثلا چې زینتی ډبره ده د تعمیراتو د بره د تلک دی شوکانې دی نور هغه زموږ مدني په وخت چې دغه انتقالات سختي کومر ته چیرې دالار په حاله سي موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو نو پاکستان کچیر ترانزیت ته مشکلاتو کې که تجارت ته مشکلاتو کې د خشان هم د لاس اور کې پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی و او دا غشتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته د واخان لار به جو زموږ به ته د واخان پر لارې کار شروع کوي د واخان هم ډیر لښ پاته ده 40 کیلومتر تر حالت یو څه مشکل دي چې په غرو کې سره راځي لکه سالنګ یا بدر سالنګ شته یا غټي یا بکښنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ یعنی 13000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم دولت د دې لارې څخه اوید راوړي او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم
یعنی تاسو مطلب دا چې پاکستان دغه سنس حل نکي افغانستان مجبور دی چې نور لارو ته مخه کړي لکه څنګه چې معاقت وس ایران ته مخه کړي دا او د نورو ته خټک سب په لنډه دا پښتنو خټک سب څنګه او بخښه د خټک سب کې په لنډه دا پښتنو کم څنګه د غاړختم پاکستاني سیاسيون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نور لارو ته مخه کړه دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نور لارو ته مخه کړي
ګوره پاکستان خوش قسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بد قسمت هم دی په دې لحاظ سره خوش قسمتي دا ده چې پاکستان کومنګ د هند نه راوالو پاکستان افغانستان وستی ایشیا او انتر یورپ دا یو خوش قسمتي ده چې داسې یو جغرافیا دی ته پلاس باندې ورغلی ده چې دا د زمکه د لارې د هر څه کې دی شي اوس بد قسمتي ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تللی او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلق اوس تل ترغه پاکستان کې خوشاله وشوي هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي اوس بد قسمتی ده چې هغه د ځمکې د لارې چې کم پوتنشیال ودلته هغه نه کاریږي گنې لکه څنګه چې دا تجارت خبره